دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اندیم له خپل نور همکارانو سره یو ځای درته د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې به مو د ولسمشر کرزي له دې څرګندونو خبر کړو چې وایي په راتلونکو څو ورځو کې به ورته د باګرام زندان په بشپړه توګه وسپارل شي. نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي. نړیوال خبرونه له فرید هوډ سیفی ناوري.
د هم تر دمګړی د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر وایي چې ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې د سولې پیل شوی بهیر بریالی شي، او د هلمند په زندان کې د روانو ستونزو د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي چې ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان د سولې پیل شوی بهیر بریالی شي. ولسمشر کرزي نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دریم تقنیني کال د پرانیستلو په غونډه کې وویل د دغو هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې یو ځلی بیا ستونزې او ناخوالې تکرار شي.
ځینې هیوادونه دغه ډول هڅې تشویقوي او غواړي افغانستان بیا د اویایي کلیزو د جنګونو بې قانوني او بې دولتي ته ورګرځي.
ولسمشر کرزي د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول مهم وباله، او یو ځل بیا یې له دې هېواد څخه د جدي او رښتینې همکارۍ غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په زندان کې د روانو ستونزو د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارل. د دې وزارت د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په زندان کې د پولیسو او د بندیانو ترمنځ نښته کې اووه تنه بندیان ټپیان شوي دي.
د باندې نه پزمندي شوې وو چې د باندې هم ځنې د جنجالونو پیشې ځار انتحار او فایلونه دا شیان، او دوی کوشش کوي چې زندانونه مخصوص ساتي او دوی وتښتي.
د سرګند کړه چې یو شمیر بندیانو هڅه کوله چې له زندان څخه بهر د ځینو کسانو او کړیو په همکارۍ له هلمند زندان څخه وتښتي، خو د دوی پلان د زندان د ساتونکو لخوا شان کړل شو. او په بغلان کې امنیتي مسؤلان وایي چې د لسګونه کیلوګرامه مخدره موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوي دي. د دې ولایت امنیت قومندان جنرال اسدالله شیرزاد نن خبریالانو ته وویل چې دا کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ځنګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې شپاړس میله وسلې هم له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي دي. په یو بل خبر کې د میدان وردګو امنیتي مسؤلان وایي چې نامعلومو وسله والو نن په دې ولایت کې یو خون کې وواژه. د میدان وردګو د ولیوین اتاوله خوګیانی وویل چې د پیښه نن سهار په سید آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له فریدی هوټ سیفین اوري.
په داسې حال کې چې د وینزویلا خلک د خپل ولسمشر هوګو چاویز د مړینې له امله د ویر په ټغر ناستي، د نړۍ مشرانو د هغه د مرګ تر اعلان وروسته عکس العملونه ښکاره کړي دي. د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا د هوګو چاویز د مرګ په اړه وویل: اورتیګا وایي، زما ټولو وینزویلیایي خویندو او ورونو تاسو ته تسلیت وایم، له تاسو سره یو. خو دا تسلیت او دا پیوستون به دوام لري څو چې لا پیاوړی شي. دا مبارزه به جاري ساتو او چاویز ته به خیانت ونه کړو. د پرله پسې مبارزې نتیجه زموږ د خلکو یووالی دی، او د هغو بیرغونو لوړ پاتې کیدل دي چې د پرېښي دي. دا په لاتینې امریکا او کارابین کې د ازادۍ، عدالت، سولې او یووالي بیرغونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا له خلکو څخه د امریکا ملاتړ او د وینزویلا له حکومت سره د واشنگتن د رغند اړیکو پراختیا ته لیوالتیا څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چاویز ستاینه وکړه او ویل چې هوګو چاویز یو بې جوړې او پیاوړی سړی و. هغه د روسیې او وینزویلا په اړیکو کې ډېره مرسته کوله. وینزویلا د یوې اونۍ لپاره د ویر اعلان کړی او د چاویز مړی به تر جمعې پورې چې د فاتحې مراسم ترسره شي د خلکو د لیدو لپاره ایښودل شوی وي. 85 کلن چاویز د سه‌شنبه په ورځ د سرطان د ناروغۍ له کبله چې دوه کاله ورسره لاس او ګریوان و مړ شو. هغه د 14 کلونو لپاره د خپل هیواد مشري وکړه او دا د لاتینې امریکا تر ټولو ډیر سرسخته کین اړخې مشر و. د متحده ایالاتو په لویدیز ایالت اوراګان پورې اړوند د پورتلند یوې محکمې یو پاکستانی ول اصل امریکایي یو ځنوژونکي حمله کوونکی ته په مرستې تورن وباله. د ځنوژونکي په 2009 میلادي کال کې په هغه حملې کې برخه درلوده چې پتریس کې په پاکستان کې 13 تنه ووژل شول او 300 نور یې ټپیان کړي وو. د امریکا د عدلي وزارت د سه شنبه په ورځ ویل ک پر د جرم یعنی ترهګرو څخه د مادي ملاتړ د سیسه ثابت شینو کې د شي اته سلويخ کلن رضا قدیر خان په عمر قید محکوم شي. څرنوالان وایي قدیر خان د علي جلیل په نامه یو چا سره مرسته کوله چې هغه په پاکستان کې په ځنوژونکي بمی حملې کې برخه اخیستې وه او د لاهور په ښار کې د 2009 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مرکز باندې حمله کړې وه. قدیر خان د تیرې سه‌شنبه په ورځ په پورتلند کې په خپل کور کې نیول شوی دی. راپورونه وایي د ویلي چې دا جرم یې نه دی کړی. دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مؤسسه وایي په سوریه کې دوه کلنو شخړو راهیسي له دې هیواد څخه د تښتېدلو کسانو شمیر 1 میلیون ته رسیدلی دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انټونیو ګوتریس وایي د دې مهاجرو تقریبا نیمایي ماشومان دي. د ده په وینا میلیونونو نور خلک په سوریه کې دننه بې ځایه شوي دي. هغه خبرداری ورکړ چې دا هیواد د یوې لویې فاجعې خواته روان دی. ګوتریس وایي د نړیوالو بشري مرستو ظرفیت په خطرناک توګه کم شوې ده. د هغه په وینا په کار دی چې د دې تراژیدۍ مخاوني ولې شي.
Without massive support from the international community, it will be impossible.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي به د نړیوالې ټولنې لستر ملاتړ باید ممکن نه وي چې د حیرانوونکي بشري وضعیت په سوریې او د سوریې شاوخوا سیمو کې ځواب وویل شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړي چې په کوربه هیوادونو کې د مهاجرو شتوالي د دې هیوادونو منابع سخت تر فشار لاندې راوستي دي. له سوریې څخه ډیر مهاجر لبنان، اردن، ترکیه، عراق او مصر ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل لمخې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅونونو په ترڅ کې 10,000 تنه وژل شوي دي. او په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوز لوړ رتبه قومندان وایي د ایران د اټومي ظرفیتونو د لوړیدو د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د نړیوالو بندیزونه او فشارونه کار نه ورکوي. جنرال جیمز ماتس ویلي ایران د فریب او انکار تاریخ لري او د سولیزو هدفونو په نامه یورانیم غنی کوي. جنرال ماتس دا څرګندونې پروند کانګرس د سنا د مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې ته وکړې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون په واشنگتن کې لخپل اسرائیلی سیال ایهود باراک سره تر کتنې پر مهال اویل واشنگتن ژمن دی چې ایران به د اټومي وسلو تر لاسه کولو ته نه پریږدي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. ولسمشر کرزی وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د باګرام زندان مسولیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. نوموړي چې نن یې د افغانستان د ملي شورا د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وینا کوله، همدارنګه وویل چې ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر بریالی شي. په دې دواړو مسلو جلا جلا ریپورټونه درته وړاندې کوو او همدارنګه د افغانستان د پوځي چارو له څېړونکي جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه لرو چې په هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ رئیس جیمز ماتیس د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو تر پایه ته رسیدو وروسته 10,600 امریکایي سرتیري افغانستان کې پاتې شي. د وینزویلا سوشلیست رهبر هوګو چاویز د 50 کلونو په عمر پرون شپه مړ شو. د نوموړي د مړینې او همدارنګه د ژوند په اړه یو ریپورت لرو. دا خبرونه په دوهم نیم ساعت کې د ورکو ځانو د لټي پروګرام هم اوریدل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دی چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د باګرام زندان مسولیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. جمهور رئیس کرزی د چهارشنبه پر ورځ د ملي شورا د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې ویل چې بې ګناه بندیان به خوشي او مجرمین به هرو مرو مجازات شي. هغه دغه راز په ځینو مواردو کې پر افغان ځواکونو هم انتقاد وکړ چې له خلکو سره یې ناسم چلند کړی او یو شمېر خلک یې شکنجه کړي او ځورولي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د نسیم شفق په رپورټ کې.
د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته بل اخره ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې تر درې ورځو پورې به د بګرام زندان ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. جمهور رئیس کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دریم تقنینی کال د پرانستلو په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان پر ملي حاکمیت ټینګار وکړ او ویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل هم د دې هیواد له ملي حاکمیت سره تړلې مسأله ده. هغه څرګنده کړه چې بې ګناه بندیان به د بګرام له زندان څخه ډیر ژر خوشي او مجرمینو ته به هرو مرو سزا ورکول کیږي.
موږ په دې پوهیو چې په دې زندانو کې بې ګناه خلک پراته دي. هر څومره انتقاد به شرا باندې وشي زیاده ازادي حکومت کوم چې فوراً د خلک آزاد چې پلی کور ته لاړ شي. هغه چې بې ګناه دي، هغه چې د افغانستان د خلکو په قتل کې لاس درلودل دي، په انفجار کې لاس درلودل دي، خلک یې وژل دي، هغوی دې خپله جزا وکړي.
د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د شبي تړون پر اساس د بګرام له زندان څخه سلګونه بندیان لا لوړاندې افغان حکومت ته سپارل شوي وو او کابو څلور سوه بندیان لا هم په دې زندان کې له امریکایي ځواکونو سره بندیان دي. بګرام زندان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی او مهم زندان دی چې په تیرو کابو یولسو کلونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور سلګونه نیول شوي کسان پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. په عین حال کې ولسمشر کرزی دا ومنله چې په تیرو څو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان لکه څنګه چې لازمه و خوندي نه وو، خو هغه ټینګار وکړ چې له دې وروسته د افغان ځواکونو لخوا له خلکو سره هر ډول بد چلند او د هغوی له حقوقو څخه سرغړاونه د منلو وړ نه ده.
موږ غواړو چې نن په یوه غږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه وکړو چې خلک باید په خپلو کورونو کې خوندي وي. مجرم مجرم دی او قانون په دې برخه کې په څرګند احکام لري. له ملي شورا څخه هم غواړو چې په دې برخه کې څارنه ولري او که یې څه ولیدل خپل غږ پورته کړي، تر څو چې موږ په خپله شکنجه بند نه کړو د نورو مخه نسو نیولی. اوس برعکس د بهرنیانو مخه نیول شوې، خو له خپلو حکومتي ارګانونو څخه په دې برخه کې ځینې علایم او خبري اورو.
جمهور رئیس کرزی د افغان ځواکونو لخوا د تورنو کسانو د نیونې او سړنو پر مهال ناسم چلن او د هغوی شکنجه کول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې باید له تورنو کسانو څخه د تحقیقاتو پروسه د کمرو په واسطه وسارل شي. سره له دې چې افغان حکومت ټینګار کوي چې افغان ځواکونه کولای شي د بګرام زندان مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي، خو د بشر د حقوقو ځینې سازمانونه اندېښمن دي چې ښایي افغان ځواکونه لا تر اوسه هم دا وړتیا ونه لري.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی ویلي د راتلونکي شنبه په ورځ به د بګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وروسپارل شي. ولسمشر کرزی چې نن یې د ملي شورا د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وینا کوله، همدارس له وسلوالو طالبانو سره د سولې په بهیر هم څرګندونه وکړه او ویل چې یو شمېر بهرني هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې ناامنی او جګړې ته لمن وهل په سیمه او پاکستان کې د ناامنی سبب کیږي. که څه هم ولسمشر کرزی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل ځینې هیوادونه په افغانستان کې د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د بهیر د ناکامۍ لپاره کیږي. ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ملي شورا د شپاړسمې دورې د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې پاکستان کولی شي د سولې په ټینګښت کې ښه او ګټور رول ولوبوي.
ارزوی مردم افغانستان این است که حکومت جمهوری اسلامی پاکستان
د افغانانو هیله داده چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو د سولې په ټینګښت کې جدي همکاري وکړي. په افغانستان کې وینه تویول او جګړې تلمن وهل لا شک پرته چې د پاکستان او سیمې په زیان دي. هغه فضا چې په پاکستان کې د تروریزم له پناه ځایونو روزنې او ملاتړ څخه جوړه شوې، دې ته زمینه برابره کړې چې له دې هیواد څخه تروریزم د سیمې هیوادونو ته لاره پیدا کړي.
ولسمشر وای سره لدې چې افغانستان په تیر لسیزه کې په بیلابیلو برخو کې خپ پرمختګ کړی، خو د سولې د ټینګښت په برخه کې تر اوسه بریالی شوی نه دی. نوموړي یو ځل بیا د سولې د راوستلو لپاره متفرقو هڅو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دغه هڅې باید یوازې او یوازې د سولې عالي شورا لخوا پر مخ ولاړې شي. ولسمشر کرزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د پردیو په لمسون پیل شوې جګړه بس کړي او له ویرې پرته د سولې لاره غوره کړي.
او دلته زنن بیا یو ځل طالبانو ته خطاب کوم، افغانی طالبان چې مسلمانان دي او زموږ د وطن دي، چې ورونو خصوصا په دې تیرو هفتو کې به پوسی ویاس چې توپک د افغانستان د خلکو په خلاف د پردو د خوا راخیستل شوی دی، زموږ پروژه یې ایښی دی. او په دې باید پوه سي طالبان ورونو چې د پردو د اهدافو دپاره استعمالیږي، د خپلې خاورې د خپل کور د ورانولو دپاره استعمالیږي. نو وخت یې رارسېدلی دی چې جرأت وکړي، نو دوی جراسې خپلې خاورې ته.
نوموړي وویل یو شمېر طالبانو په ځینو غونډو کې ورته ویلي چې له سولې سره د یو ځای کېدو په برخه کې ویره او ستونزې لري. که څه هم ولسمشر څرګنده نه کړه چې د طالبانو ویره له چا څخه ده، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو ویل چې په پاکستان کې څو تنه هغه طالبان وژل شوي یا نیول شوي چې سولې ته یې زړه ښه کړی وو. افغان حکومت له دې وړاندې هم په وار وار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې غوښتنه کړې او دې هدف ته د رسیدو لپاره یې په قطر کې د مذاکراتو د دفتر له پرانیستو سره هم موافقه وکړه، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته تیاری نه دی ښودلی.
ازادي راډیو د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ په یو ځانګړي پروګرام کې لمانځي. د جمعې په ورځ له 12 بجو څخه تر 2 بجو د دغه پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ رئیس جیمز ماتیس د امریکا د سنا پوځي کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته 14,600 امریکایي سرتیری په دې هیواد کې پاتې شي او 5,500 هم د ناټو د متحدانو پوځیان ایسار شي. د دغه وړاندیز په اړه احمد شیبر د پوځي چارو لڅېړونکي جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دغه شمیر پوځیان به تر 2014 کال وروسته د امنیت په ټینګېدو کې څومره اغېزمن وي.
که چېرته مونږ دغه اوس حالت په نظر کې ونیسو، خو طبعاً فعلا چې یو 500,000 دلته وجود لري، 500,000 تقریبا، او قوتونه د افغاني هم ورسره دي. په افغانستان کې مکمل نظم تامین نه، بلکې نسبي هم تامین نه ده. دلته هره ورځ انفجارات کېږي، هره ورځ حملې کېږي په پوستو کې، یعنی جنگ جریان لري.
جنرال صاحب مرخیل، تاسو وایئ چې چرته وسه په دې شکل ولکه اوسې ده، نو ډېر پوځیان هم د افغانستان امنیت نشي تامینولی، خو ټاکل شوی ده چې تر 2013 کال پورې څه باندې 350,000 افغان ځواکونه وروزل شي. نو فکر نه کوئ چې افغانان بهتره شاید د افغانستان امنیت تامین کړي؟
که چېرته افغانان په هغو وسلو او وسایطو باندې سمبال شي تقریبا زمونږ د همسایگانو په سرحد خسته باندې په جوغا باندې وي، په دې کې شک نشته چې د امنیت د دوی استامین کېبستي یا به جګړه وکړه یا به دوام کړي یا د قوت موجود اما مونږ مطلب په دې کې ده چې آیا دا وسایط ناتو دوی ته ورکوي یا نه ورکوي. د لسو کلو کې خو چینی دي ورکړي.
د وسلو مسله بله مسله شوه که بېرته راشو دې ته چې څومره خارجی قوای په افغانستان کې پاتې شي، ستاسو په نظر څومره بهرني عسكر کولای شي چې د افغانستان امنیت تامین کړي تر 2014 کال وروسته؟
ما خو تاسو ته ویلو چې امنیت په همدغه قوت چې تر اوسه نه ده تامین شوی، که همداسې شکلي خو طبعا همدغونه سرباز چې دا اوس ده همدغونه باید په هغه وخت کې وي تر هغه پورې چې د افغانستان مسله حل شي. او که چېرته افغانستان لکه دا اوس په نیمایي کې پرېښودل کېږي، بیا خو نو پرېږدي چې افغانان هم دا درینین لکه چې دوی کمر ورته سرا وسایط ورکړي، دا به یې خپله تامینوي. دا خو بیا دوی ته ضرورت نشته، دوی نو څه کوي دلته چې په یو نیم لکه نشي تامینوي، بیا ستونزه نه دوی تامینوي. دا
نو خو جنرال صاحب، دغه عسکر چې دلته پاتې کېږي تر 2014 کال وروسته، لویه برخه به د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او لکه څرنګه چې رپورټونه وایي د دغه ویرې مخه به هم نیول کېږي چې حسینه د افغانستان حکومت په ځینو ښارونو کې سقوط وکړي.
دا خبره خو یقیني شته چې دغه سربازان چې پاتې کېږي دا دونه کېدای شي چې دغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې د قدرت لپاره مبارزه ته لاس اچولی دی او استواله مبارزه کوي، یا غواړي په زور باندې خپله بیا هغه د اویوم کالو ته راوګرځي، د هغو مخه نیسي. بالکل دا قاطع خبره ده، اما دا چې په شل زورو بیا دوی کولی شي د سقوط د کوم ښار نه مخه جلوګیري وکړه، دا بیا محاله ده.
د عتیق الله امرخیل چې د افغانستان د پوځي چارو یو څېړونکی دی، تاسو ورسره په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي، په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو د شمیر د څرنګوالي په موضوع مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې.
افغان حکومت له لویدیځو هیوادونو څخه غوښتي چې له دوی سره د مرسته وکړي چې له افغانستان څخه قاچاق او اختلاس شوي میلیونونه ډالر چې د کابل بانک د چارواکو او سهم لرونکو لخوا په بهرنیو بانکونو کې اچول شوي بیرته ترلاسه کړي. افغان حکومت د کابل بانک مسله د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستر او پیچلی جنایت بللې. د مسلې تفصیل د فرانسې خبری اجانس په رپورټ کې رپورټ په استناد له جناکا الکوزیناورو.
د سه شنبه پورس په کابل کې وی محکمه د کابل بانک د دوو جګپوړو مشرانو په ګډون شلو کسانو ته د 900 میلیونو ډالرو اختلاس پړه چې لامل یې په 2010 کال کې کابل بانک سقوط وکړ د بند سزا ورکړه. له کابل بانک څخه په غلطو او جعلي اسنادو پورونه اخیستل شوي او په انګلستان، دوبۍ، سویس او متحده ایالاتو کې ورباندې جایدادونه او شتمنۍ پیرل شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی هوډ کړی چې دا پیسې به بیرته حصول کړي. د مالی وزارت په ویلامی کې ویلي د محکمې د سه شنبه د ورځې د حکم پر اساس به دوی د خپلو نړیوالو دوستانو په مرسته په لویدیځو هیوادونو کې د پور اخیستونکو یا اختلاس کوونکو د جایدادونو او شتمنیو د ضبط او له بانکونو څخه د هغوی د پیسو د ایستلو له لارې غلا شویو پیسې بیرته ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزی په 15 کاله بند محکوم کړل. اتلس نور کسان هم محکوم شوي دي. فرانس پریس اجانس لیکي د کابل بانک په قضیه کې مستقل څېړونکو انتقاد کوي او وایي اختلاس کوونکو ته سخته سزا نه ده ورکړل شوې او د اصلي مجرمانو پر ځای هغه کسان چې په اختلاس کې لګه او یا هیڅ ونډه نه درلوده محکوم شوي دي. فرانس پریس زیاتوي د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزي او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور محمد حسین فهیم چې په کابل بانک کې اسهم درلودل او ویل کېږي چې په اختلاس کې دوی هم لاس لري د محکمې لخوا محکوم شوي نه دي. د افغانستان د مالی وزارت وای د محکمې حکم خي چې د افغانستان حقوقي او قانوني اورګانونو ظرفیتونه لري او په هیواد کې د سترو او مهمو جرمونو د دوسیو د تعقیب او حلولو توان لري. د مالی وزارت د غرض وای د کابل بانک رنګېدل چې په هیواد کې یو ډیره ستره مسله ده، په اقتصادي ودې او راتلونکو سوکالۍ ناوړ اغیز کړي، خو په دوسیه کې د شاملو کسانو محکومیت وخوړل چې افغانستان د اقتصادي ستونزو حل ته چمتو دی. د کابل بانک د اختلاس او بهرته د پیسو د استرو لامله نړیوالو مرستندویانو ټکانو خور او نړیوال وجهي صندوق افغانستان ته په موقتی ډول خپل مرستې او پورونه بند کړل.
د کجکی ولسوالۍ خلک د زمیداور په سیمه کې د عملیاتو غوښتنه کوي. د کجکی ولسوال وایي امنیت قاچاقبرانو خراب کړی. زموږ همکاري په اړه له هلمند رپورټ راکړي.
د کجکی ولسوالۍ په سیمه کې چې څومره د وړاندې عملیات وسول امنیت ټینګ دی. د سیمه خلکو 200 تنه ځوانان د محلي پولیسو په لیکو کې شامل کړل او د خپل سیمې امنیت په ساتي. خو د کجکی ولسوالۍ د زمینداور په سیمه کې لا هم سلګونه وسلوال حاکم دی او کله کله د کښته او لوړ کجکی په سیمو کې پر دولتي پوستو او تاسیساتو بردونه کوي. د دغه سیمو اوسیدونکي وایي که چیرې د زمینداور په ګڼمیشته سیمه کې تصفیوي عملیات ونه سي، د طالبانو څخه نیول سوي سیمه به بیرته د دولت د ولکې څخه ووځي.
زموږ اول مشکل دغه دی چې موږ ته د زمینداور په سطح باندې چې موږ پیلن د قومندانۍ شاته په سلمتری کې اوس پیلن دپاره مخالفین پر موږ باندې ټکان دونډې راته نږدې دي. موږ د زمینداور د عملیاتو او تصفیې ژر تر ژره غوښتونکي
چې پر دغه زنځیر باندې د کجکی څخه خلک نسره تیره ده چې تذکره نه وي او تذکره چې وایي کې دلته یا په ورانه پسې تړلي یا په سپینږیرې سړي تذکره خوري. طالب د دغه مانده چې ما سرپرېزه طالب یې په خوري او عسکر ورته وایي تذکره راکړه.
د کلور رئیس په کجکی ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت یوازې په یوې پوستې او د ولسوالۍ په مرکز پورې محدود و. له همدې امله په دې ولسوالۍ کې د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو تر څنګ د کجکی څخه لشکرګاه او کندهار ته د غځېدلې لاین د ترمیم کار ځنډېدلی و. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار وایي که څه هم په دې ورځو کې امنیتي ساحه پراخه سوې ده، خو په سلګونه بهرني وسلوال کجکی ته راغلي دي چې امنیت خراب کړي او په کجکی کې د برېښنا د فابریکې د پروژې په وړاندې ستونزې هم ډېرې کړې.
لکه شهبارانو فساد چې کجکی د ولسوالۍ شمال طرف ته د ګنبرې زاډه ده، ډېر غټ کشاکباران چې په دې کې د روزګان، د غور، د دایکنډي، د کندهار، د ټوله لوی کندهار کشاکباران ټوله راغلي دي. په دې کشاکبرۍ کې چې دغه اډه موږ د دوی د منځ څخه یې وړله، انشاءالله هغه شل فیصد محبوبیت چې لري هغه هم دوی د لاسه ورکوي. دلته وزیرستانیا شته، هغه طالبان شته چې هیران ترلین کړي دي، حوصله یې مهمات ورکوي هغه شته، او د غور طالبان شته، د روزګان طالبان چې د غور د روزګان سره تښتېدلي هغه شته، او پاتې شو د دایکنډي دخوا ته شته، د نوزاد ولسوالیو، د مساکلاد ولسوالیو، د بغران ولسوالیو دا دلته وجود لري.
ولسوال ویل د کجکی ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د نشي توکو قاچاقبر د سیمې ځوانان هڅوي دغو وسلوالو سره په ګډه امنیت خراب کړي چې د ګاونډیو ولسوالیو او ولایتونو څخه کجکی ته راځي. کجکی ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د کندهار، د کندی او غور ولایتونو سره د ګډې پولې تر څنګ د هلمند د ګڼو ولسوالیو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت د دې سیمو نه وسلوال په کجکی کې پر دولتي تاسیساتو او پوستو بریدونه کوي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
یو شمېر بهرنۍ ښځې د دې ترڅنګ چې ماشومان لري په افغانستان کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې هم کار کوي. میرمن تیمی هالستر هم یوه بهرنۍ ښځه ده او د څلورو ماشومانو مور ده چې له تیرو یو ویشت کلونو په دې خوا د امریکا د هوایي ځواکونو په برخه کې کار کوي او اوس افغانستان ته په ماموریت للی. د دې میرمنې د ژوند او د هغې د کار په هکله جمیله ظریف رپورټ لري.
د څلورو ماشومانو مور تیمی هالستر وایي چې کله خپل ماشومان وریاد شي نو پر مخ یې وښ کې روان شي. په ایساف کې د هوایي ځواک له جګړنې تیمی هالستر سره د مرکې لپاره د هغې د کار ځای ته ورغلم. میرمن تیمی د ایساف د نورو سرتیرو په څیر په پوځي یونیفورم کې مخې ته راغله او له ورایه ښکارېده چې خپلو ماشومانو پسې ډېره خفه شوې ده. کله مې چې ورنه وپوښتل خپلو ماشومانو پسې څومره خفه شوي او څومره ممکنه ده یوه ښځه دې هم د کور کارونه وکړي او هم بهر، نو په اوښ کډکو سترګو یې راته وویل چې کار کول اسانه دي خو له ماشومانو لرې والی ډېر ګران دی.
ډېره سخته ده چې له خپلې کورنۍ او ماشومانو لرې اوسي. په ځانګړې توګه زما لپاره ځکه سخته ده چې ماشومان مې واړه دي. کله کله چې خپلو ماشومانو پسې ډېره خفه شم نو همکارانو سره یې په هکله کیسې کوم او عکسونه یې هغوی ته ورښیم او دا یو څه ماته تسکین راکوي. تل هڅه کوم ځان په کار او یا سپورت بوخت وساتم څو وکولای شم هغوی لږ هیر کړم.
تیمی چې یویش کاله د امریکا په هوایي ځواکونو کې دنده ترسره کړې او شاوخوا یو کال کېږي افغانستان ته راغلې، د اداري په برخه کې خپل ماستري اخیستې او وایي چې افغانستان ته هم په خپله خوښه راغلې ده. تیمی هالستر د دې ترڅنګ چې د نړۍ ټولو ښځو ته یې د ښځې د نړیوالې ورځې مبارکي وویله، هیله یې دا ده چې د ښځې نړیواله ورځ په خپل هیواد کې تیره کړي، خو وایي چې دنده یې د اجازه نه ورکوي. دا وایي سږ کال له خپلو ماشومانو او خاوند نه لرې په افغانستان کې ده، خو تمه یې دا ده چې هغوی څه ډالۍ ورته راولېږي. تیمی په خپل هیواد کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په هکله وویل:
د مور او ښځې نړیوالې ورځې لپاره موږ خپلې میندې راولو او ورته خواړه تیاروو. هغوی نه پرېږدو چې خپله خواړه تیار کړي، هغوی ته ډالۍ او ګلان ورکوو. په عمومي ډول موږ په دغه ورځ د میندو څارنه کوو. دا چې هغوی په دې ورځ د خپل ځان څارنه نه کوي نو موږ ورنه څارنه کوو.
کله مې چې له میرمن ټیمی نه وپوښتل چې آیا د دوی او افغان میرمنو ستونزې یو ډول دي، نو په خندا یې راته وویل چې ستونزې خو د نړۍ ټولې ښځې لري، خو بیا هم په خبره یې له خپل ژوند نه راضي ده ځکه د دې د ژوند اړتیاوې د افغان میرمنو په پرتله ډېرې پوره دي.
زما په کور کې مې زه او زما خاوند کارونه په ګډه ترسره کوو. کله چې زما ماشومان غلي کوم هغه د شپې لپاره پخلی کوي، او کله چې هغه ماشومان غلي کوي بیا زه پخلی کوم. خو که دواړه په مساوي توګه کار ونه کړو نو ډیره سخته به شي. د هغه مسؤلیتونه له ما نه ډیر دي ځکه چې هغه ما ته هم پاملرنه کوي. هو، زه ډیر ښه خاوند لرم.
تیمی وایي تر اوسه د افغانستان هیڅ یو ولایت ته نه ده تللې، خو څرګنده یې کړه چې هیله لري ځینو ولایتونو ته هم ولاړه شي. هغه وایي د هغو میندو په حال زړه سوځي چې د جګړې پر مهال خپل اولادونه له لاسه ورکوي. د چمی لسرګونه ناڅاپه د هغو افغان ماشومانو لپاره وښکې راغلې چې پر سړکونو یا خیرات ټولوي او یا هم شاقه او سخت کارونه ترسره کوي.
کله چې ماشومان د سړک په غاړه وینم نو ډیره خفه کیږم. دغه ماشومان خپل کورنۍ سره مرسته کوي چې دا ډیره زوروونکې ده. دا ځکه چې زما ماشومان ښوونځي ته ځي، د مور په صفت هغوی څارنه کوم. سره له دې چې زه دلته یم، خو زه د هغوی د راتلونکي لپاره دعا کوم. د یوې مور په صفت چې زه هغوی وینم نو دا راته ډیره سخته ښکاري چې هغوی په سړکونو وینم.
یوازې ټیمی د خپلو ماشومانو لپاره یوه ښه مور او تر څنګ یې په پوځ کې کار کوونکې نه ده، بلکې په افغانستان کې هم دا ډول ګڼ شمېر ښځې دي چې د خپلو ماشومانو د روزنې تر څنګ په پوځي برخو کې کار کوي. د راپورونو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3000 ښځې په پوځي او امنیتي برخو کې کار کوي چې ډېر شمېر یې د دندې تر څنګ د خپلو ماشومانو روزلو ته هم رسیدګي کوي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. اوس هم یو وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرید هوډ سیفی وړاندې کوي.
راپورونه وایي د افغانستان ملي اردو او پولیسو شپاره سرتیری د بدخشان په وردو جلوسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. اخوا په کندهار کې په بیلابیلو پیښو کې د یو قومي مشر په ګډون 3 تنه وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. تاجکستان داسې یو نوی قانون تصویب کړی چې لمخې د لرو سیمو ښوونکي له عسکري خدمته معافيږي. په داسې حال کې چې د وینزویلا خلک د خپل ولسمشر هوګو چاویز د مړینې له امله د ویر په ټغر ناستي، د نړۍ مشرانو د هغه د مرګ تر اعلان وروسته عکس العملونه ښکاره کړي دي. د امریکا ولسمشر د وینزویلا له خلکو څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړی دی او د روسیې ولسمشر چاویز یو بې جوړې او پیاوړی انسان بللی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مؤسسه وایي په سوریه کې د 2 کلونو شخړو راهیسې له دې هیواد څخه د تښتېدلو کسانو شمیر 1 میلیون ته رسیدلی دی. دا اداره وایي چې بشري مرستې کمې دي او په سوریه کې د یوې لویې بشري فاجعې خبرداری ورکوي.
د وینزویلا سوسیالیست رهبر هوګو چاویز د 50 کلونو په عمر پرون شپه مړ شو. هوګو چاویز له ډیر مودې راهیسې په سرطان اخته و. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون د هوګو چاویز په مړینې خوشحالي څرګنده کړې او د وینزویلا خلکو ته تسلیت ویلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د وینزویلا خلکو څخه ملاتړ څرګند کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی په ریپورت کې و.
د چاویز د مرګ خبر تیر شپه د وینزویلا د ولسمشر مرستیال نیکولاس مادورو د دې هیواد پر ملي ټلویزیون اعلان کړ. نیکولاس مادورو وویل چې چاویز د سرطان سره تر 2 کلنی سختې مبارزې وروسته سترګې له نړۍ پټې کړې.
هوی 5 د مارس لوګو د هاویر اکودیو
نن د مارچ پینځمه د وزیرانو شورا په غونډه کې تر ګډون وروسته موږ پوځي روغتون ته راغلو ترڅو د خپل قومندان چاویز د روغتیايي وضعیت کتنه وکړو. موږ معلومات اخیستل او د هغه له لورګانو زامنو او د کورنۍ له غړو سره ملګري وو چې تر ټولو سخت او داسې له خواشینۍ ډک خبر راته ورسېد چې خپل خلکو ته یې ورکړو. قومندان جمهور رئیس هوګو چاویز پرون د غرمې په 2:25 له نړۍ سترګې پټې کړې. وروسته بیا د وینزویلا د دفاع وزیر هم پر ملي ټلویزیون را څرګند سو او اعلان وکړ چې د چاویز د مړینې څخه وروسته به د دغه هیواد پاوځ خپل اساسي قانون ته وفادار پاتې سي. ډاکټرانو څو باندې 2 کاله مخکې د هوګو چاویز په وجود کې سرطان تشخیص کړ او له هغه راهیسې 4 واری عملیات وکړ. د هغه ورسته عملیات د دسمبر د میاشتې په 18 نیټه ترسره سو. دای له هغه راهیسې په عام محضر کې نو څرګند شوی. د هوګو چاویز د مړینې د خبر تر خپرېدو 2 ساعته مخکې د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال له خپل هیواد د 2 امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. دوی وایي چې امریکا په سرطان د چاویز پخته کېدو کې لاس لري، خو واشنگتن دغه تورونه رد کړي او غیر عقلانه یې بللی دي. هوګو چاویز هم دا راز ادا کړی و چې امریکا په 2002 میلادي کال کې د هغه پر ضد د ناکامې کودتا په پلان کې لاس درلود. خو د هوګو چاویز د مړینې د خبر خپرېدو د دې هیواد ولس غمجن کړی دی. د کاراکاس د ښار یو سیدونکی وایي هغه پر موږ ګرانو خدای دی وبخشي او روح دې شاده. د چاویز په اړه د وینزویلا د خلکو نظر په 2 برخو ویشل سوی دی. د هغه پلویان هغو پروګرامونو ته اشاره کوي چې د غربیانو لپاره یې ترسره کړی دي چې په هغه کې د خوراکي موادو او نفتو د نرخ ثابت ساتلو لپاره د حکومت هڅې دي. د امریکا پر ضد دریځ هم د هوګو چاویز لپاره د یو شمیر خلکو ملاتړ ګټلی و. خو د هغه مخالفین پر دې انتقاد کوي چې زیات تجارتي پروګرامونه یې ملي کړي وو، له مخالفینو سره یې شدید چلند کاوه او د دوی په وینا هغه پانګه یې برباده کړې وه چې د تیلو له درکه د هیواد ترلاسه کولی سوی. د چاویز په مړینه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د خواشینۍ پیغامونه خپاره شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا د خلکو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې واشنګټن د دې هیواد له حکومت سره د مثبتو اړیکو پراختیا ته علاقه مندي لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د هوګو چاویز پر مړینه شدیده خواشینۍ څرګنده کړې او په دې سازمان کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هوګو چاویز یو ستر سیاستمدار ګڼلی دی. د هوګو چاویز مړینه په وینزویلا کې د نویو انتخاباتو لپاره لاره پرانیزي او دا به هم معلومه سي چې د هغه سوسیالیست انقلاب له هغه پرته هم دوام کولای او ټینګ پاتې کیدلای سي کنه.
د ایران ولسمشر د خپل نږدې متحد وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز مړینه وضعیت بللې او ویلي دي چې د هغه د دښمنانو لخوا د یوې مرموزې ناروغۍ له امله له دنیا ولاړ. احمد نژاد د وینزویلا مرستیال ولسمشر ته د خواخوږۍ په استولي پیغام کې ویلي چې چاویز خپل ټول ژوند د خپلو خلکو د سوکالۍ او انساني ارزښتونو څخه د دفاع لپاره وقف کړی و. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د یوې مرموزې ناروغۍ شهید دی. احمد نژاد چاویز چې د هغه نږدې متحدو د غراز د وینزویلا خلکو ته د خدمت کولو، د بشري حقونو او د انقلاب له ارزښتونو څخه د دفاع په خاطر استایلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې احمد نژاد د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو ته د خواخوږۍ په استولي پیغام کې ویلي چې چاویز بالاخره د یوې مرموزې ناروغۍ له امله مړ شو. هغه خپل ټول ژوند خپل هیواد د پرمختیا او د خپلو خلکو د ازادۍ لپاره وقف کړی و. د ایران ولسمشر هم هغه اعدا تایید کړ چې د وینزویلا مرستیال ولسمشر مادورو لږ شېبه مخکې چې د چاویز مړینه اعلان شي وویل چې د وینزویلا دښمنانو په یو ډول سرسخته چپی یعنی چاویز په سرطان اخته کړ چې بالاخره یې مړ کړ. د ایران ولسمشر دغه راز وویل چې وینزویلا خپل باتور قوي زوی او نړۍ هم یو عاقل او انقلابي مشر له لاسه ورکړ. احمد نژاد وویل زه په دې کې شک نه کوم چې هغه به له رښتینی مسیح او یو کامل انسان سره چې مقصد یې د شیعګانو دولسم امامو بیرته نړۍ ته راونه ګرځي. د ایران اکثریت شیعه مسلمانان عقیده لري چې دولسم امام مهدی له حضرت مسیح سره یو ځای بیرته نړۍ ته راګرځي چې سوله او عدالت تامین کړي. ایران او وینزویلا دواړو د امریکا ضد یوه سخته بهرنۍ پالیسۍ مخته وړي او په وروستیو کلونو کې خپل ترمنځ د میلیارډونو ډالرو د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. چاویز له 1999 کال څخه تر پرونه چې له دنیا ولاړ دیار لزلی ایران ته سفر کړی او احمد نژاد هم له 2015 کال وروسته شپږ ځلې له وینزویلا کتنه کړې ده.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوردونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیز لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو د تاسو ایمیلونه موږ ته رسیږي چې وخت په وخت له ازادي رادیو نه خبرو. د نن ورځې په پروګرام کې به هم تاسو ته ایمیلونه کوم چې یو ور له ازادي رادیو نه خبره شوې دي به هم تاسو ته خبرو. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-4-1. یاوری بیاویم 0-0-0-2-0-3-4-1. دوه و څلور درې شپږ یو همدار اساسې کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 25 تاسو زموږ غلاز د رادیو څخوري پاز د رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې څو هغه ایمیلونه چې ازادي رادیو تر رسیدلي دي تاسو ته درولولو. اول ایمیل مونږ ته ننګیالي بیدار را لېږلی دی. د مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. پاس لغنه د ویلې دی چې تاسو په برنامه کې یو کس په نام د آصف خان چې د ما کاکا کېږي له روسیې څخه په تماس کې سوی دی. د ما هیله دا ده چې که تاسو د محترم آصف د تلیفون شمیره مونږ ته راولېږئ. ګرانه وروره محترمه ننګیاله، په دغه نامه چې تاسو ازادي راډیو ته دغه ایمیل را لېږلی دی چا له مونږ سره تماس نه دی نیولی. که محترم آصف له مونږ سره تماس ونیو او یا هم یې مونږ ته تلیفوني پیغام را ولېږه، نو اتمن به تاسو ته بیرته ایمیل در ولېږو. بل ایمیل مونږ ته محترم عطاوله را لېږلی دی. دی هم مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. بیا په خپل ایمیل کې لیکي چې زه عطاوله نومیږم او اصلا د ننګرهار د ولایت د چپریال له ولسوالۍ څخه یم. د ما پلار چې تقریبا 13 کاله وړاندې کندهار ته راغلی وو او نظامی دنده یې درلودله، خپل پلار یعنی زما نیکه ورڅخه خوابدی سوی وو. اوس زما پلار وفات شوی دی او زما نیکه او کاګان په ننګرهار کې اوسي او له ما څخه ورک شوي دي. که چیرې زما دغه پیغام دوی اوري، نو په لاندې شمېره د موږ سره تلیفوني تماس ټینګ کړي. د محترم عطا اولاد تلیفون شمیره ده 0 03 02 0 8 8 0. د ده د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم 0 03 02 0 8 8 0. دغه محترم ورور وایي چې د ده د نیکه نوم محمد نبی دی. بل ایمیل مونږ ته جواد داوري له هلمند را لېږلی دی. دی وایي چې عطاوله چې د هلمند ولایت د ناوې له ولسوالۍ څخه دی او وایي چې خپل ورور یې ورک کړی دی. که دغه اعلان مونږ ته د ورکو شوو عزیزانو په پروګرام کې خپور کړئ نو ډیره مهرباني به مو وي. ګرانه وروره، دغه د تاسې اعلان مو خپور کړ. که څوک د عطاوله د ورور په اړه څه معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 0 52 0 00 8. بله د تلیفون شمېره ده 0 09 03 28 15 41. د تلیفون شمېره به یواره بیا ووایم 0 52 0 00 8. بله د تلیفون شمېره ده 0 09 03 28 15 41. یو بل ایمیل مونږ ته محترم متین سروری را لېږلی دی. دی هم مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. پس لغه نه لیکي چې د مونږ یو 11 کلن هلک چې نوم یې ده محمد جمیل او د پلار نوم یې ده ملا محمد انیف، د غزنی د ولایت د زنخان ولسوالۍ څخه ده. 15 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی د غزنی د پښتون آباد له سیمې څخه. که د ده په هکله څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې نه په دې شمېره مونږ ته تلیفون وکړئ 0093 دا د افغانستان کوډ ده 99 98 3 1 0 6. البته که څوک له افغانستانه تلیفون کوي نو بیا د 0 99 98 3 1 0 6 ووهي. بله د تلیفون شمېره ده 0093 00 15 02 82.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ ل ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ته غواګیست. محترم اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. زم احمد ولی د تاکول زی د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زما یو ورور ورک دی د پایا په نامه باندې چې دا دیش کال کیږي. که د په حق باندې څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. یا د زما آواز په خپل خاورې صفر اووه سوه درې اته سوه شپېته یو سل څلور اویا. که د په حق له څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه درې اته سوه شپېته یو سل څلور اویا. وسلام. زما نوم عثمان غنی د خوست ولایت د مسافر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ګاونډي چې اصلي نوم یې ګل مرجان دی، خو په ډنګر مشهور دی. درې کاله کېږي چې له کور څخه بې درکه شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه معلومات وي، نو د اسلامي ورورۍ له مخې دې ما سره په دې تلیفون شمېره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه سوه شپږ نوي لاس شپېته اته شپېته. بیا وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي لاس شپېته اته شپېته.
ورور ورک شوی دی، ګلحسن نومېږي، د غلام رسول زوی دی. نو په کوم حال حیدر خیم دی، نواز نومېږي. د دېرش کاله کم کېږي چې دا ورک شوی دی. هر چا ته چې معلومات وي، یو دغه خاک لپېږي یا دا پخپله د مغاګا وري، تاسو زه شمېره ووایم. صفر اووه نه دوه پنځه اووه درې شپږ دوه یو. نه صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځه شپږ دېرش شپږ. بله شمېره ده صفر اویا اونیسیم سویل شپېته نه. د بل ورځ شمېره مې ده صفر اووه اویا اووه شپېته نینا صفر پنځه اویا شل نواز.
آسان خبر کوم جلالات جلال آباد ولسوالی خوږی کاګه کریا بر بیار. زما یو زوی محبالله نومېږي. نن دا پنځه میاشتې کېږي میدان ښار نه ناګره کڅۍ ده. چا ته معلومات وي ډېر خوله دغه ځای په دې شمېرې دې زنګ ووهي. صفر اووه اووه درې پنځه اووه پنځه یو اته درې. بله شمېره ده صفر اووه اووه یو شپږ درې دوه پنځه صفر یو.
محترمه، زما یو زوی فضلوهاب نومېږي. افغان سره شهرت لري. تقریبا پنځه کاله مخکې د ایران په ماکو ښار کې غلو نیولی وو. څو ورځې مونږ سره تماس نیولی وو، تلیفون تماس نیولی وو. بل تماسونه قطع شه. اوس که هر چا ته د دې په هکله معلومات وي، بندي وي، مهرباني دې وکړي، په لاندې شمېرو دې تماس ونیسي. البته خپله جایزه به ترلاسه کړي. شمېرې دا دي: صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه سوه اووه اویا شپږ سوه څلور اتیا نه اتیا. صفر اته اویا دېرش درې دېرش یو اتیا اته. السلام.
السلام علیکم. زه عبدالله یم، د غزنی د ولایت مکور د ولسوالۍ بازمیر زوی. زما پلار د بازمیر په نامه لس کالې کې نادرکه د هلمند ته تللی و، او نیکه مې د حاجي شاکر په نامه پاکستان ته تللی و. څلور کالې کېږي چې نادرکه ده. که د دوی په حقله باندې چا ما ته حال دا کړو چې هر څو شیرینۍ غوږ ته زه ورکوم، او د ما شمارې دي، د ماما شماره مې د هفتاد اف دوهته هبده پونسد نود، او د ما خپله شماره ده هفتاد اف نود و بیست و شش سیصد و هشتاد و دو شش دي. خدایتمن
نامه د کریم الله دا لس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی کول لپاره. په دې هکله که چا ته معلومات وي یا څوک معلومات لري، زمونږ ته په دې لاندې شماره باندې زنګ ووهي. صفر اویا اووه اویا پنځوس اته سوه لس.
زه محمد داوود یم، د میدان وردګ ولایت بندچک د ولسوالۍ حسیاب د تاجر د کلي اوسېدونکی یم. زما یو کوکا چې محمد عارف نومېږي، د طالبانو په وخت کې سره د اولاده نودارک شو وایدی بیا ز خبر شون چې کوم مردی اولاد اوس هم نودارک دی چې دوای زمان وو چالوری لورون وای خدا یو ځای سلیم جان میگی بل ځای زړګای میگی که سلیم جان د موغا ګور وی که زړګای د موغا ګور څنګه وی چې پر اوسه واتیا نه سوا او نوی او ته سوا او وشته پر پر اوسه واتیا نه سوا او نوی او ته سوا او وشته پر
معلومات
سلام علیکم جوهر د خوښۍ له کوم څه په ماس کې د دې خبرې دی سم سلام د دې چې د کوم څه د وایرو د لاس کله چې د کورونا د ورکو د بیرګول کې نه وو په څنګ د سلام او رحمت د ماس پر دې چې په ماس کې شکر وسه او د نړۍ د مسو او توارو څخه په کوم ځای کې کوم څه د ګناه نه شوی چې د خبرو ډیره محترمه دی زه زرتګل هیوادمل پکتیا ولایت جنخلو منګلو اوسیدونکی چې ډیر کلونه کېږي په نام د امان الله لدی امیر محمد د ننګرهار ولایت د سړک اوسیدونکی جفرخیل قوم د ماته خلک درک نه او ډیر مخکې دای سویډن ته لاړ وو او شویډن را دې خواته د دې ما سره هیڅ معلومات او درس نشته خو کچېره دای په خپل د ما واسطه او یا د پیغام ورته ورسیږي نو ماته دې په لاندې شمیره تلپور وکي چې پر و و دوا شپږ پنځه نام نه یو څلور په دې تلپور کې ما سره تماس ونیسي او زه به د دې معلومات څخه برخوردار شم. سلام
زاو درهیم د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ څخه خپل سره په تماس کې یم. زما د یو دوست زوی چې محمد الله نومیږي د مستری سیدګل زوی دی د عبدالرحمن اکا لمسی دی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي اوسیدونکی دی. د یوې تېرې یو نیم کال را په دې خوا نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې د ده په اړه معلومات لري یا دوی په خپله دغه غږ اوري زموږ سره دې په دې لمبرو باندې تماس ونیسي. سپر سپر درې نوي اووه سوه درې نوي شپږ اتیا درې دېرش څلور اویا سپر بل نمبر دی سپر سپر درې نوي نه اویا اتیا اتیا شپږ سوه اته اتیا. نمبر یو ځل بیا تکراروم سپر سپر درې نوي اووه سوه درې نوي شپږ اتیا درې دېرش څلور اویا. محمد الله د مستری سیدګل زوی دی. هر څوک چې په دې اړه معلومات لري مهرباني دي وکړي زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. وسلام.
یو خان زمان د ببر ولایت یا د لوسالۍ نه تاسو سره په تماس زموږ یو کلیوال د دنیا ورګري په نوم په لس کاله کېږي چې ورک ده. که په هر چاته یې معلومات وي نو موږ ته دې په لار لمبر زنګوي سپر وایه یو سلو پنځه وایه اته سوه اووه
زما یو بچی ورک ده. د مکاخان اوسیدونکی یم د کوچېخېلو د اسواب لا په نامه باندې د دا یې لسمه میاشته چې ورک ده. دا چې له رنګه سوره ورک ده ویښتانې سره دي دغه به د خدای له اخباره زما نوم برایم ده تیلانویه. بیا که چا درته راووسته او یا پیدا سو د اخۍ پښه یې سوې ده. دا چې بټې ګوتې خواته یې دا بله ګوته چې دا چې دغې ګوتې جګه ولاړه ده دغه به د خدای له اخباره ما ته دغه خدمت کوئ.
زه د پروان ولایت د ګورګاند ولسوالۍ زما یو والي د شپاړس کلو په عمر تېرو کلونو را په دې خوا د مرغۍ تصدیق د یوه واده څخه ورته شوې ده. په کوم مسلمان سي د دې خبر یا اطلاع لري چې د صحیحي مسلمانۍ سفرې په دې شمېره زیان ووهي سفر اوس وایا د نوې شپږ اتیا درې اویا شماره یوازې بیا تکرارم سفر اوس وایا د نوې
د
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ازادي رادیو ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. کبه هم تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي، تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیره لارې نه راولېږلی شئ. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د دې پروګرام اوریدل مه هیروي. ګوند ستاسو کوم رک عزیز پکې پیدا شي.
وایت څنګه وکم زه صبر وما خون صبرېږي وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي وایت څنګه وکم وایت څنګه وکم زه صبر وما خون صبرېږي وایت څنګه وکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری خود کہی تا چار کیگی وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږېږي وایت څنګه وکم وایت څنګه وکم زه صبر وما خون صبرېږي وایت څنګه وکم خوشبو د درد ډېوه پوخ کو بنې ساتم ترته خوشبو د درد ډېوه پوخ کو بنې ساتم لغړن ژوند بس تیریږي وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم سه صبر ومه خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زور پتا زڑنا وائلو جلا نہ گلا ماخ پزور پتا زڑنا وینو جلا نہ گلا